пушки обройся думш.
سلامونه د شپې نه بجې د سفی ولاستان ایگزایمو د ازادي راډیو دغه پروگرام ته خره غلاستو يم پیل په خبرونو کو د خورون نړیوال پروگرام WFPY څلور میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي. د سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه له دې پروگرام سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو له مرستې هم مننه کړې. د WFP په خبره د مرستې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي. د دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې په خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل نشاور بلل کیږي او د مسمومیت لپاره کارول کیږي. د کمیټې پرونه وخت خبر پانه کې زیاته کړي په افغانستان کې هم دا اوس له 12 میلیونو زیات وګړي له سخت لوګي سره مخ دي. 3 میلیونه ماشومان سخت خوارځواکۍ نیولي او د بودیجې د کمښت له امله له 10 میلیونو بېوزلو افغانانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام په ګډون د مرستندوی ادارو بیړنۍ مرستې هم بندي شوې دي. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په خبر پانه کې د هغو 2 میلیونو کورنیو د بد وضعیت یادونه هم شوې چې سرپرستی خزي کوي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د ماليزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اسام سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د طالبانو د عام روغتیا وزارت پرون پر ایکس باندې لیکلي د معتادانو درملنه او د روغتیایي کارکوونکو روزنه د دې چارواکو د بحث یوه برخه وه. اعلامیه زیاتوي په دې کتنه کې ښاغلی اظام د عامې روغتیا د سکتور ترڅنګ په نورو برخو کې له افغانستان سره د مالیزیا د همکاریو لپاره چمتووالی څرګند کړ. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې نن شنبه د تیرې اونۍ د خونړي برید په خاطر ملي ماتم دی او په ودانیو باندې بیرغونه نیمه ځوړند پاتې. د پنجشنبې په ورځ په وسلوال برید کې د پراګ په چارلس پانتون کې 14 کسان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر ویت ریکو شان ویلي د چارلس پانتون د هنرونو په مرکز کې د ډزو ټول قربانیان پیژندل شوي خو چارواکو د قربانیانو نمونه نه دی په ډاګه کړي. د چک جمهوریت د موسیقي انسټیټیوټ تایید کړ چې د انسټیټیوټ مشره لینکا هالوفکوا په وژل شوو کې شامله ده. قربانیانو کې بهرني ادب نشته خو په ټاپیانو کې یو هالندای او دوه د متحده عربی اماراتو ادب دي. د چارواکو په وینا برید کوونکي چلی رښت کلن معاصلو چې لډه زورسته ځان وژلې ده. لازادی راډیو خبرونه ته وغوښتل په اروپا کې د پی ټی ایم یا پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د پاکستان پوز د پښتنو په ګډون په دې واد کې د میشتو لګکیو په وژنو نادرکه کول او بشري جرمونو تورن کړي. د پی ټی ایم دا غړي چې د اروپا لبیلابیلو هیوادونو پرون د بلجیم پلازمینه بروسل کې راټول شوي وایي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړی هیواد دی او د پښتنو په ګډون ټولې هغه لګکۍ چې په دې واد کې په سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي. ګډون کوونکو د پی ټی ایم پر مشر منظور پښتون د برید او دغه نیول د قانون خلاف وبال او ژر تر ژره دغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. او د ایران د سپای پازداران ځواکونو یو قمندان وایي که چیرته امریکا او متحدان یې په غزه کې خپلو جرایمو ته د پای ټکی کېنږدي دوی به د مدیترانې سمندرګي ته ټولې ورغلې لارې وتړي. ایرانی رسنیو نن دا خبره کړې خو په دې اړه چې دې سمندرګي ته ورغلې لارې به څنګه تړل کیږي نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د حماس له ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني ملاتړ کوي. د ایران د سپای پازداران ځواکونو واشنگتن تورن کړی چې په غزه کې د اسرائیلو د جنایتونو ملاتړ کوي. د ایران تسنیم خبري آژانس د محمد رضا نقدی له قوله لیکلي امریکا او متحدان د مدیترانی او د اوبو د نورو لارو د تړل کېدو په تمه وي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې ایران د حماس په ملاتړ تورن دی. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالب و معرفي ته سر مطلب دا دی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترګری ضد ادارې سی ټی ډی ادعا کړي چې پاکستان کې په نش پیتو ترګریزو فعالیتونو کې افغان ادبا ښکېل وو. طالبانو تر دې دمه دغه تور ته څه ځواب نه دی ویلی خو یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماتان دا د پاکستان دومی خطوب بولي.
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دا دي چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بلخوا په اوسنی واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ادعا کړې چې اوسمهال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډېرې میرمنې کار کوي خو په کلیو بانډو کې حقیقت څه دی؟
په دې کلو کې یو کوم کلینیک نشته ده د ښځو دپاره ښځې ډېر مشکلاتو سره مخ دي صحیح کار کوونکي هم نشته دي خو یو نفر ځینې کلو کې پوهاوی ورکړ سوای ده چې د خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم پاسمان کولی شي
لدی بام خبر شې چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزي د جګړې له پیل راهیسې د دوی له سلو ډیر کارکوونکي وژل شوي دي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د سی ټی ډی د ترګري فعالیتونو ضد ادارې ادعا کړې ده چې په پاکستان کې په 97 ترګریزو بریدونو کې افغان اتباخ ښکیل وو یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې سږکال ترګری سره د تړاو په تور 68 افغان اتباخ او تیر کال 68 تنه نیول شوي خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماتان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترګری د روزونکي هیواد په توګه نه بلکې د ترګری د قرباني هیواد په توګه یاد کړي او په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترګرو د روزنې پراخ مرکزونه لري جزئیات په دغه رپورټ کې
د پاکستان لوري له ترهګری سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوره کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې 29 افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې ادارې د راپور پر 65 ویلي چې په یاد شمیر کې 68 افغان اتباع سکل او 26 نور تیر کال نیول شوي چې په 98 ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود په راپور کې دغه شان ادعا شوی چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانانو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوی پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړی چې په تیرو دوه کلونو کې د غواخونو للارې د پیسو د ترلاسه کولو په 12 پیښو کې 40 افغانان ښکیلو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لوري نیول شوی د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې په وروستیو کې په دې ایالت کې د نامنې پیښې زیاتې شوی د روان دسمبر په 12مه د خیبر پختونخوا ایالت په ډیری اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوز لوري ساتل کېدو د پاکستانی طالبانو په حمله کې درويشت پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شول د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ پاکستانی رسنیو د پیښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون ټول شپږ حمله کوونکي افغانانو د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه سندي ویلي خو مخکې تر دې د غډول ادعاګانې رد کړې دي د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګری ضد ادارې سی ټی ډی په تازه راپور کې د شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب او پخت خود د راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پختنې جواب نه کړي خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان او پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګری د روزونکو هیواد په توګه نه بلکې د ترهګری د قرباني هیواد په توګه یاد کړي په داسې حال کې چې دوی په خبره پاکستان د ترهګرو روزنې پراخه مرکزونه لري په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس ازادي رادیو ته وویل
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو د دې چې دوی غواړي چې ځان د ترهګری قربانیان دنیا ته معرفي کړي او بیا د هغه نه امتیاز ترلاسه کړي او مرسته ترلاسه کړي بلخوا په اوسنی واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي او دوی چې کومې غوښتنې د هغه نه لري غواړي چې هغه ترلاسه کړي
په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوه اسحاق قدمر وایي پاکستان تل هڅه کړي چې د ترهګرو ډلو پر روزلو د افغانستان او سیمې امنیت وګواخي خو اوس د خپل هیواد دننه د نامنې تورونه پر افغانانو پوری کوي
دا ټولې ترهګر ډلې په پاکستان کې پیدا شوې دي هلته روزل شوې دي تجهیز شوې دي او دا بیا د سیمې هیوادونو ته همسایهګانو ته استول شوې دي نو زه داسې فکر نه کوم که پاکستان کې چې دي دوی خو بېچاره مهاجر دي دوی دغه توانمندي هم نه لري چې هلته نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای شي زه فکر کوم دا یو تهمت دی په افغانانو باندې او دا واقعیت نه لري
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان نامني د دې هیواد کورنۍ مسله ده باید په کور دننه حل شي
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت سرپرست ادعا کوي چې اوس مال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډېر میرمنې کار کوي. قلندر عباد د مالیزیا هیواد له یوې رسنۍ سره د مرکې په مال ویلي، دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 1.5 لک میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي، هغه شمیرې چې ازادي راډیو یې په خپلواک ډول نه شي تاییدولی. نوموړي دغه شان ادعا کړې چې د تیر جمهوري نظام په پرتله د روغتیایي خدمتونو په پوښښ کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکترانو او روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو له امله د طالبانو په حکومت سختې نیوکې کېږي، د دوی د حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ادعا کوي چې اوس مهال د تیر نظام په پرتله د روغتیا په برخه کې ډېرې میرمنې په کار بوختې دي. قلندر عباد مالیزیا هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد له یوې رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې دا مهال د روغتیا په برخه کې 150 زره میرمنې دندې ترسره کوي. د نوموړي د مرکې یوه برخه چې د مالیزیا هیواد د رسنۍ اسراوانی په یوټیوب باندې خپره شوې.
په تیرو دوه کلونو کې ښځې په نسبي توګه خوندي دي، او که زه د هغو میرمنو شمیر شریکم چې د روغتیا په برخه کې ونډه لري، 150 زره میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي. دا ډیره لویه شمیره ده. تاسو به هیڅکله دا شمیره په پخوانۍ اداره کې ونه ګورئ، ځکه چې ډیری میرمنې په مختلفو سیمو کې چې تجربه لري موږ دوی ته په روغتیایي مرکزونو کې کار ورکوو.
د طالبان حکومت د روغتیا وزارت سرپرست دغه شان ادا کړی چې په دې جمهوري نظام کې د روغتیایي خدمتونو پوښښ 30% وو او دا مهال د دوی په حکومت کې 30% دی. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د شمیرې نشي تاییدولی. ومغوښتل د ښاغلي عباد د او په اړه د تیر جمهوري نظام د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وپوښتو، خو بریالي نه شو. خو همدا تېره ورځ د افغانستان د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشرې نجم السما شفاجو ازادي راډیو ته ویلي وه چې ډېری ښځینه ډاکترانې له هېواده وتلي چې له دې امله میندو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې کموالی راغلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ د کټخیل کلي اوسیدونکي شبانه وایي چې د یادې ولسوالۍ په ډېری کلیو کې کلینیکونه او ښځینه ډاکترانې نشته.
په دې کلو کې یو کم کلینیک نشته د ښځو دپاره چې ښځې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. صحي کارکوونکي هم نشته دي، خو یو نفر ځینې کلو کې پوهاوی ورکړ سوی ده چې د خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم پاسمان کولی شي، او نور داسې کوم خاص صحي کارکوونکي ښځینه خو بالکل نشته دي. ایڅ
د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی لطف الله هم وایي په یادې ولسوالۍ کې یوازې دوه قابلې دي چې ډېر امکانات هم نه لري.
دوې دانې قبیلهګانې شته په ټوله ارغنداب ولسوالۍ کې، نو هغه ډېره غټه ولسوالۍ ده، نو هغه هم داسې دي، هغه په شخصي ډول دي. یو عادي مریض ورولې هم دوی پیسې ډېرې ځینې اخلي. نور داسې طبي امکانات نه لري، دا الټراساوند نه لري. له ولایت څخه هم لرې ده، ولسوالۍ تقریبا 2-3 ساعته خامه لار ده.
د روان کال د سپتمبر په 6مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي وه چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو د ښځینه ډاکترانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی. اوچا دغه شان ویلي وه چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام انفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم مدرسې څخه د یو شمیر زده کوونکو فراغت غونډې ته دا خبره کړې. خو هغه نجونې چې طالبانو ښوونځیو او پوهنتونو ته له تګ منع کړي وایي دیني زده کړې پر خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو عصري زده کړې هم یوه جدي اړتیا ده او طالبان باید اجازه ورکړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو په اړه اندېښنې او نیوکې شته،
یو شمیر طالب چارواکي وایي دوی غواړي دینی مدرسو ته وده ورکړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تیره ورځ کابل کې د ریاض العلوم په نوم د یوې دینی مدرسې څخه د زده کوونکو فراغت غونډه کې ویلي، اسلامي امارت غواړي پر دینی مدرسو ډېر لګښت وکړي.
امارت اسلامي چې کوم امکانات لري د مدرسو د تقویې، د مدرسو د پرمختګ او د ټولنې د سمون لپاره ټول پر کار اچوي او مصرفوي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولی شي. هغې دا هم ویلي وه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معصورو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. تر هغې وروسته بیا تېره ورځ د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار ویلي وه چې د افغان نجونو لپاره مدرسې په هیڅ ډول د ښوونځیو پر ځای د منلو نه دي. د دې څرګندونو مخکې د طالبانو د پوهنې وزارت ویان منصور احمد اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي وه چې په مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. خو د دې تر څنګ یو شمېر طالب چارواکو له دې ډلې د دوی د حکومت د ملي دفاع او بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی پرون په دوو جلا جلا غونډو کې د دینی او عصري زده کړو دواړو په اهمیت ټینګار کړی دی. هم مهاله هغه نجونې چې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي هم وایي دینی زده کړې په خپل ځای مهمې دي، خو د نجونو لپاره عصري زده کړې کول هم یوه جدي اړتیا ده. زلفا چې د دایکونی ولایت اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي د ازادي راډیو ته وویل،
در کنار که زنان تعلیمات
کله چې نجونې دینی زده کړې کوي ورسره باید 100% عصري زده کړې هم ولري، ځکه چې عصري زده کړې مهمې دي. نورو هیوادونو کې ښځې ډاکټرې، انجینرې، اقتصادي کارپوهانې دي، خو افغانستان کې حتی نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته نشي تللی.
دغه شرط سوي ته چې کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د شپږم سمستر محصله ده او له تیر یو کال راهیسې له پوهنتون راګرځول شوی وایي.
تنها برای یک جامعه،
د یوې ټولنې او حتی اسلامي ټولنې لپاره هم یوازې دا بسنه نه کوي چې یوه میرمن دې فقط اسلامي زده کړې ولري، بلکې د دې ترڅنګ باید له هغو علومو او فنونو څخه برخمن وي چې په اوسنی عصر کې ترې ګټه اخیستل کیږي.
د طالبانو له بیا ځلې واکمنې له پیل سره هم مهاله نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه شان له یو کال څخه ډېره موده وشوه چې پوهنتونونو ته له تګ راګرځول شوي دي، سره له دې چې نړیوالو سازمانونو لخوا په بیا بیا ځل له طالبانو دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت لخوا لا هم په نجونو د زده کړو محدودیت دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي په غزې کې د جګړې له پیل راهیسې د دوی له سلو ډیر کارکوونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن دا خبره پر ایکس پاڼه باندې کړې ده. په غزه کې جګړه د اکتوبر له اوومه پیل شوې چې پکې د وژل شوو شمېر د غزې د روغتیا وزارت په خبره له 20,000 کسانو اوښتی ده. پر اسرائیل د حماس په بریدونو کې هم شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او 240 نور د حماس لوري یرغمل نیول شوي. د غزې په اړه باندې وروستي جزئیات له فریدي سیال او رشید اشبا سټوډیو کې ده. مهرباني
مننه ستانک زاد صاحب. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي په غزې کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه د دې سازمان 136 کارکوونکي وژل شوي دي. ګوتریش ویلي د کارکوونکو دا وژنه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بېساري ده. ګوتریش د خبر نن د ډسمبر 23 پر خپل شبکې افغاني ټویټر کې کړې ده. هغه د پیغام کې خپل درناوی د ملګرو ملتونو وژل شو کارکونکو او زورګونو هغه نورو مرستندوی کارکونکو ته چې په غزه کې د ملکی خلکو د ملاتړ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولی وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پیوبل پوسټ کې اوس بیا د غزې په جګړه کې د اسرائیلو پر کړنو نیوکه کړې ده. ګوتریش لیکلي د اسرائیلو بریدونه په غزه کې دننه د بشري مرستو د ویش پر وړاندې لوی خنډونه رامنځته کوي. هغه ویلي د اغیزمنو بشري مرستو د رسولو لپاره په غزه کې امنیت او اړتیا ده چې کارکونکي په سوله کې کار وکړي. اسرائیلو په ایروستیو کې په محاصره شوی غزه کې د ویجاړون کې بشري وضعیت لامل د نړیوال فشار لاندې راغلی دی. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس راپور لمخې لسورو جګړو په بخښنې سره له څو ورځو کشمکشونو وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د غزې په ترانګه کې د شاوخوا 2 میلیونو اړمن خلکو لپاره د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د امنیت شورا چې د ملګرو ملتونو تر ټولو ځواکمن ارګان دی پرته له دې چې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړي یو متن تصویب کړ چې ګوتریش یې تمه درلودله. د اکتوبر پر 1مه حماس ډلې د اسرائیلو پاره قلمرو هغه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني برید وکړ. په هغې برید کې څه باندې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او یو شمېر حماس ډلې له ځان سره برمته په توګه غزې ته بیوړل. اسرائیلو د دې برید په ځواب کې پر غزې بمباری پیل کړې. ایشوټډ پرېس خبري اژانس پرون جمعه د غزې په ښار کې د حماس سر کنټرول لاندې د روغتیا چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې په دغې ښار کې د ملکي تلفاتو شمېر له 20000 اوښتی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله له دوکانونو د نویو جامو د پیرلو توان نه لري. دوی وایي کله چې هوا سړه شي د ژمي ګرمې جامې د لیلامیو له مارکیټونو اخلي، خو ځین نور بیا وایي د لیلامي له بازارونو څخه هم د ګرمو جامو د پیرلو وس نه لري. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر لیلامي پلورونکي وایي ډیر خلک د جامو د اخیستو لپاره ورځي خو پیرلی نه شي نو ځکه ډیر پلور نشته. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ژمي موسم پر رسیدلو سره په افغانستان کې د بېوزله کورنیو اندېښنې نورې هم ډېرې شوې دي. دوی وایي چې د بیلابیلو لاملونو له امله سږ کال د ځان او خپلو ماشومانو لپاره د ژمي ګرمې جامې نسي اخیستلای. د کابل ښار اوسیدونکې د څلورو ماشومانو مور فرزانه وایي چې میړه یې ناروغ دی او ماشومان یې په ژمي کې د اغوستلو لپاره ګرمې جامې نه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای چې خپلو ماشومانو ته په لیلامیو کې هم جامې واخلي.
وخت به مو څه توان و، کاروبار به صحیح و، یعنی کنوی ته مو څه نه رسېده لیلامي مخیستل. اوس د سي زیاته د ما بچان د پښو بوټونه نه لري، جراب نه لري، 300 روپۍ قیمت ده، زه وس توان نه لرم. زه به لیلامي له چیشي نه واخلم، یا به زه نوي کالي خپل اولادو ته له کومه واخلم.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله وایي چې دا مهال وزګاره دی او د ژمي پر رسېدو سره یې اقتصادي ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د لیلامي جامو اخیستل هم ورته ګران دي.
پیلن کارونه نشته دی، خپلم د بیروزګار یم او په دغه حالاتو کې د وړو روپۍ ګټل هم ډېر مشکل دی، نو کالیا غستل خو بیا پرېده. نو وضعیتونه ډېر خراب دی، نو اوس په الحال همدغه جمعې را روان دی، لیلاموس خرڅېږي. مونږ په الحال لا نه دی اغستی ځکه وضعیت ډېر سخت دی، خراب دی، او یوازې زموږ نه دلته په سیمه کې ټول خلک همدغه سرګردانه دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي بهار وایي چې په دغه ولایت کې د سږ کال شویو زلزلو د دغه ولایت د ډېرو خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې دي. هغې د موږ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ډیری خلک د جامو د اخیستلو لپاره لیلامیو بازارونو ته ځي ځکه دوی نشي کولای له دوکانونو څخه قیمتي جامې واخلي.
شرایط اقتصادي هرات هم چندان خوب نیه و
د هرات خلکو اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه دی. له زلزلو وروسته خلک لا بې وسه شول. د هرات ښار په یوه واټ کې د لیلامي او جامو بازار شته چې ډېر بیروبار دی پکې ځکه د لیلامي جامو کارول ډېر دي. موږ یې هم کله ناکله کاروو ځکه چې په مغازو کې د ګرمو ژمنیو جامو بیه ډېره لوړه ده.
قیمتو خیلی بالایه.
د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د لیلامیو دوکانونه شته چې ډېری یې د سینمای پامیر او د افغانانو په سیمه کې دي چې خلک هر ورځ له دغو مارکیټونو څخه د اړتیا وړ جامې اخلي. خو د ژمي پر رسېدو سره خلک ورته نور هم راټولیږي او په سوړ ژمي کې د دوی بازار ښه تود وي. خو یو شمېر لیلامي پلورونکي شکایت کوي چې که څه هم د جامو د لیلام لپاره ډېر خلک راځي خو د دوی د پلور بازار د تیرو کلونو په پرتله ښه نه دی. یو له دوی عزیز الله ازادي رادیو ته وویل
په تیرو کلونو کې خلکو په ډیره ښه بیه جامې اخیستي چې موږ به ورته په 200 او 300 افغانۍ ویل هم اخیستلی شولي. اوس خلک نشي کولی چې په 10 او 30 افغانۍ وي هم نه شي اخیستلی. موږ هم ښه مالونه راوړو چې خلک یې د اخیستو وس ولګي.
ډیرې لیلامي جامې افغانستان ته له بیلابیلو هیوادونو او په ځانګړي ډول له پاکستان څخه واردېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوس د ژمي موسم پیل شوی او خلک وایي چې په اکثرو سیمو کې هوا ډیره سړه شوې ده او ګرمو جامو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د کورنیو اقتصاد ډېر کمزوری شوی، بیکاري ډېره شوې او ډېرو خلکو د پیرلو توان له لاسه ورکړی. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویاند تل ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت دومره کړکېچن نه دی لکه څنګه چې د دې سازمانونو په راپورونو کې منعکس کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. اوس دا ویره موجوده ده چې له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په شړلو سره به دا شمېره نور هم زیاته شي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه له آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240. ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت مسکراد ولسوالۍ څخه د کوینجک د سیمې د پښتزوی د سیمې څخه خبره در سره کوم. د حضرت محمد په نامه باندې موږ دا غوښتنه ده چې دغه د مسکراد ولسوالۍ د بند پیروجیا څو واره راغلې ده، څو واره لاستیک شوی ده، زموږ خلک سړي شوي تر کابل کړلي، تر ولایت کړلي دي، خو هېڅ غږ یې تر اوسه یوې خواته نه دی رسېدلی. نو دغه ځواني د امارت زموږ سره وکړي، د حکومت زموږ سره دغه ځواني وکړي، د ولس سره چې وروره موږ ته دغه د بند وتړي، موږ د چشنګ په اوبو پسې آریان کړلي، د مساکله به تباه تباه سي لکه هغه ورشناباد چې کنډوالې دي، د مساکله به هم دغه سي د نو اوبو د لاسه څه. او بله دومه غوښتنه مو دغه د وروره چې دغه د مساکله سترګریشه پسې دغه ډمبر موږ ته جوړ سي.
السلام علیکم، زه محمود الله د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم چې د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ او ناړۍ د نورستان کامدیش برګی مټال ته چې کوم سړک د کونړ مرکز څخه راغلی دی، د اسمار د ساحې څخه پورته د غازی آباد په ساحه کې خامه دی. نو چونکې دغه سړک ډېر خراب دی، کنډو کپرې دی او 15 ولسوالیو خلک پرې تګ راتګ کوي، د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د حکومتي چوراکو څخه زموږ هیله دا ده چې دغه سړک په بنیادي او اساسي شکل باندې موږ ته جوړ کړي، ترڅو د مشکلاتو او دغه ستونزو څخه موږ خلاص شو. نو مهرباني به موږ کو پیغام مو نشر کړئ. وسلام.
سلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارمندانو ته. پاکستان نظر ته دامي سچ پرېدم دلته په دې بټۍ کې دغه زمونږ کم افغانان رونه چې دي، زمونږ په خپل هم دغه د بټۍ کار کوو، خو زیاتره داسې دغه شته د افغانان رونه چې هغوی ډېر زیات مجبوره دي، د بټیو کې پراته دي او دلته پې لکاو لکاو روپۍ دي د بټۍ والا د ټیکهدارانو. بېچاره ګان ډېر د مشکل سره مخ دي، نو بهر هم نشي وتی. نو دا اوس تاسې له میسج پرېږدم، اوس هم د پولیس یو ګاډی راغی او دغه بټۍ لره داخل شو. نو دا بیچاره ګان ډېر د تکلیف سره مخ دي، کوم اسناد نه لري. نو که داسې یو سیستم برابرېږي دغه افغانانو دپاره پاره طریقه، که د حکومت د لارې، که دلته مثال خبرې د افغانستان کوم نماینده د دوی دغه مشکل حل کړي، دوی باندې دلته ډېرې زیاتې پیسې دي، د مجبورۍ شپې سبا کوي او داسې خلک پکې شته دی چې هغوی که وطن له ځینو هغه د لارې کریم ورسره نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوښتنه کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ ارزې کې چې استه د انټرنیټ لاري واوري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام د شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لانډو خبرونو ته. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وایي څلور میلیونه ماشومان او میندې په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي. دغه سازمان نن پر خپل ایکس پاڼه له دې پروګرام سره د مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو له مرستې هم مننه کړې. د ډبلیو اف پی په خبره دا مرستې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې او مخنیوي لپاره لګول کیږي. له دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ویلي په افغانستان کې د خوراکي توکو کمښت ډېرې میندې دې ته مجبوري کړي چې په خپلو ماشومانو ته د آرامېدو لپاره د انټي هسټامین په نوم درمل ورکړي. دا درمل نشاور بلل کیږي او د مسمومیت لپاره کارول کیږي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د مالیزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اعظام سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې نن شنبه د تیرې اونۍ د خونړي برید په خاطر ملي ماتم دی او په ودانیو باندې بیرغونه نیمه ځوړن پاتې. د پنجشنبې په ورځ په وسلوال برید کې د پراګ په چارلس پانتون کې څوارلس کسان ووژل شول او پینځوش نور ټپیان شول. د چک جمهوریت د کورنۍ چارو وزیر ویت ریکو شان ویلي د چارلس پانتون د هنرونو په مرکز کې د ډزو ټول قربانیان پیژندل شوي خو چارواکو د قربانیانو نمونه نه دی په ډاګه کړي. د چک جمهوریت د موسیقي انسټیټیوټ تایید کړ چې د انسټیټیوټ مشره لینکا هالوفکوا په وژل شوو کې شامل ده. قربانیانو کې بهرني ادبا نشته خو په ټپیانو کې یو هالندای او دوه د متحده عربي اماراتو ادبا دي. د چارواکو په وینا برید کوونکي څلیرویشت کلن محصل چې له ډزو وروسته ځان وژلی دی. په اروپا کې د پی ټی ایم یا پښتون ورن غورزنګ یو شمیر غړو د پاکستان پاوز د پښتنو په ګډون په دی واد کې د میشتو لګکیو په وژنو نادرکه کول او بشري جرمونو تورن کړي. د پی ټی ایم دا غړي د اروپا لبیلا بیلو هیوادونو پرون د بلجیم پلازمینه بروسل کې راټول شوی وایي پاکستان د ترګری ملاتړ هیواد دی او د پښتنو په ګډون ټول هغه لګکی چې په دی واد کې په سولېز ډول غک پورته کوي ځپی.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنانو زمونو په دې ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی. د تاسو په نظر ولی په یو شمیر کورنیو کې خور او لور ته د هغوی حق د پلار نیکه په میراث کې نه ورکول کیږي؟
یو ورور چې خور ته حق ورکوي د ځان ته ننګ ګڼي چې غټ خور اغله لمنه حق واخیسته د سری ننګ یم چې خور لمنه حق واړي خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده.
دا کار له انساني او شری اړخ څخه څنګه دی؟
خور او خزی او لور او په مجموع کې د اوناسیا طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی دی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړي. قدر من یوتن کو خای تاسو هم لیدلې وی چې په یو شمیر سیمو کې کله چې خور یا لور د مجبوریت لمخې له پلار نیکه څخه پاتې میراث کې حق وغوړي بیا پلار غنې لاغې سره په عام خبره مړی ژوندۍ بس کړي. د دینی عالمانو په خبره د پلار په شتمنۍ کې د ورور یوه برخه او د خور نیمه برخه حق زکوي چې خور نیمه برخه نوره د میړه له کورس هم اخیستلی شي. په نتیجه کې د نارینه او ښځینه برخه مساوي راځي. یو میرمن چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد کړو، وایي په دې وروستیو کې دا چې د طالبان حکومت له دندې څخه لرې کړې ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. له همدې امله اړه ده چې له ورونو څخه د پلار په مال کې خپل حق بیل کړي. هغه وایي کله چې دا خبره ورونو ته یاده کړه، هغو له خپل کور څخه وویستله. د کابل اوسیدونکي مریم هم وایي چې دا د ډیری داسې کورنیو شاهد ده چې خور او لور ته د پلار نیکه په مال کې حق نه ورکوي، حال دا چې هغوی بې حده مجبور هم وي.
دا ستونزه واقعا په افغانستان کې ډېره زیاته لویه ده او په هر خوا کې لیدل کېږي. پیمانه پیمانه باندې یو ورور چې خور ته حق ورکوي، دا ځان ته ننګ ګڼي چې غټ خور راغله لمنه حق واخیسته، داسې ننګه یم چې خور لمنه حق غواړي، خپل حق بیلوي. په داسې حال کې چې حق د الله پاک نوم ده او له حق نه انکار کول د کبیره ګناه کې راځي، ځکه چې موږ له حق نه انکار وکړو او موږ د الله پاک له حق نوم نه چې هغه په هر مسلمان باندې پغه باندې ایمان راوړل او پغه باندې باور کول او فرض دي. لکه چې یو څوک کړي خو کوي چې دا کبیره ګناه ده چې په دغه اړخ باندې خیر دي باندې مولوی صاحبان ډېر کولی شي په جوماتونو کې خبرې وکوي، په نورو داسې مراسمو کې چې هغه هلته ختمون واوسېږي، د خلکو تجمعات وکړي، ښځې د نر په حقوقو باندې همداسې د راز په حقوقو باندې خبرې وکوي. خو مطمئنه چې په افغانستان کې د ښځو په حقوقو باندې که هغه د هغې د میراث حق ده، که هغه د مهر حق ده، که چیرې هغه د یوې مېرمنې د خاوه په جایداد کې د هغې د هیڅوک هم په لغه باندې خبرې نه کوي، او که چیرې باقي مسلمان څوک ځان ته وایي بد خور حق ورکړي او حق واخیستل شي، حق د دې لپاره ده چې هم ورکول شي اخیستل شي. دې خاطره نه ده چې هغه د ورور لپاره بېنګي اوسي، بلکې د دې لپاره ده چې خور هم د ورور په شان یو او هغه له ستونزو سره مخ کېدی شي، هغه ته اقتصادي مراد پیدا کېدلی شي. نو په دې اساس باندې که چېرې هغې ته د حق ورکول کېږي، دا به حق په واسه باندې میراث کم وسي یا زیات وسي، هر اقل تر یو حده پورې خو هغه ته د ژوند اقتصادي مشکلات ورباندې حل کېدی.
افغان لیکواله وګی امیل هم ورته خبرې کوي. د نوموړي په خبره کله خو لیبی خو واده شوی جلی ته د میړه کورنۍ وایي چې ورش حق دی دی وای خله، لبل پلاوی ورونه په مال او جایداد کې برخه نه ورکوي، بیا نو امدا خځې وي چې په څو لارو کې حیرانی وي.
خو چې د شتمنو دارایي او ځمکې د شانې دلوده ته باور وکړي چې دا جلکې چې کله خپل ورور ته پلار دی خو وفات شي، نو دوی ویل چې دا زمونږ حق هم که تاسو تقسیمات کوئ زما حق بچی دی. نو هماغه چې یو بل ته یې وکتل او بالاخره ورو ورو دا جنجالونه دومره شو چې خپل مناسبات د خور سره هغه خور چې څومره نازولې وه او دوی ورته احترام درلود، د دوی ښځې وو هغه چې مشوره وکړه چې نه باید دی واخلي، ځکه ژوند دي ښه دی. ما چې که ښه دی که بد دی که هر څه دی، خو دا خو حق دی. یعنی هغه میراث چې د پلار دوی ته رسیږي که په هر اندازه یې که نه، هغه خو تعین شوی دی چې د دې میراث په څه وجه نیمایي دی. هماغه څوک ورته نه ورکوي، هماغه د تر اوسه پورې هغه د چا خبره وي کاشکې مې یاده وو. خو دوی خوا ته ویلې مېړه مې دوی وایي چې ولې حق دی وانهشتې، هغې خوا نه چې ما یاده کړه ویلې دغسې شو. نو دا ډېره سخته ده واقعا. دوی چې تعلیم یافته کورنۍ ډېر با رسوخه کورنۍ رسېدلې د شتمن کورنۍ وو، د دې حالت ډېر زیات د اندېښنې وړ وو. په دې سویه چې بالاخره په تلیفون کې په ګنځلو په جنګونو په دې شیانو تمام شو، څه د شاعران پاتې شم قیدا نور خلک چې اوس بل شور او آګاهي ته چې په دې اکله رسېږي هغوی به څه وکړي. دوی دغس یو برخورد کوي او دوی ته پیسې دونه غوي چې دونه شتمن هم او دوی نه غواړي هغه حق چې ورته ورکړي. دا هم پیغور ګڼي، دا هم شرم ګڼي، دا هم د بدې ګڼي چې دا ولې داسې وکړي. دا خو همیشه د نارینه وي، میراث خو همیشه د دوی وي، نه دا چې واده وکړو بیا هغه راشي او حق وغواړي. نو دا خبرې په دې وطن کې جاري دي، دا خبرې شته دي. دې دپاره کار لازم دی، دې دپاره ډېر زیات هسې یو ورځ دوه ورځ کافي نه دی. سیستماتیک دې لپاره باید کار وشي. مدني ټولنې، رسنۍ، دغه غونډه امامان، دا ټول وظیفه لري چې په دې کې خلکو ته نصیحت وکړي، ځکه دا خلک دي، دا خبرې دي چې په دې باندې ورو ورو اخر به یو ځای ونیسي، یو فیصدي ځای ونیسي، دې حالت نه باید ووځي. یعنی یو درد دی، ځکه اوس عدلي او قضایي مراجع نشته چې یو ښځه ورته ودرېږي. اوس وزارت زنان نشته، اوس حقوق بشر نشته، دا څه وکړي نو چا ته کښېني؟ دا خو اوس دومره هم نشي کولی چې طالبان ته راووځي. هغه خو یې نه غواړي چې ملاتړ یې نسخته ده. دی یا د امید یو دروازه مې ته پرانیستې نه ده. ډاډ نه لري خپل ژوند کې. همیشه د دوی تلفي دي او دی زخمي.
دی حقوق پوهانو په خبره له حقوقي اړخه د خور او لور حق معلوم دی. که یوه خور خپله برخه غواړي هم نه، د ورونو لخوا باید ورته بیل شي. دا بیا د هغې خپلواک دی چې اخلي که نه. په دې هکله مو له مدافع وکیل وارث خپلواک سره مرکه کړي چې په ګډه سره اورو.
د میراث خو لکه د قرآن نیمایي علم ده. خدای پاک په قرآن کې دا ټول موضوعات څرګند کړي دي. د هر چا حق یې بیل کړی ده چې د ښځې څومره حق ده، د لور څومره حق ده او د میرمن څومره حق ده، او همداسې د پلار او مور پورې د زامنو، د ورونو، د کاکاګانو. نو په اول قدم کې خدای پاک نیمایي حق لور ته نسبت زوی ورکړی ده. یعنی زوی ته دوه چنده د لور حق ورکول کېږي. اسلام خو ځینې نور حقوق په سړیانو باندې ایښي دي چې د هغې له جملې نه کولی شو چې د واده مصارف، د مهر مصارف، د عیاشه او عبادت مصارف، او د اولادونو مصارف، د کورنۍ مصارف، او که حتی چېرته کوم ځي کې نور کوم اضافي مصارف په جامعه کې راځي، هغه تنها په نارینه و باندې دي. هغه نه ښځینه هېڅ نوه مسؤلیت او مکلفیت د هغه په ورکولو کې نه لري. حق نیم ورکړل شوی ده، ولیان ته یو بل حق ورکړی ده په نوم د مهر، چې د هغه اندازه او مقدار هم تعین شوی نه ده. او بل خوانه د کور څه مصارف چې دي د ښځې په مربوط نه دي. هغه ښځه مکلف نه ده چې هغه مصارف وکړي، بلکې اسلام ویلي دي چې د هغه مصارف بال واده هغه په میړه باندې دي، او مخکې له واده هغه په پلار مور باندې دي. نو په دغه اساس باندې ځینې بخش کې د نارینه حقوق نسبت له ښځو نه په میراث کې زیات دی، او په نورو مواردو کې که دا جمع کې اسلام ډېر زیات حقوق ښځو ته ورکړی ده.
بله، که دا خبر داسې واضح کړو چې مثلا یوه ښځه که نیم حق د پلار له کوره اخلي، نیم حق بیا د خسر په کور کې وي، نو بیا هم که دا سره جمع کړو برابرېږي؟ که دا موضوع داسې لږ واضح کړو.
دقیقا لکه څنګه چې تاسو وویلې، که چېرته موږ یو حق چې د پلار له کوره اخلي، یو حق د میړه له کور نه اخلي، دا سره یو ځای کړو، او دا د ژوند مصارف، د زندګي، د مریضي، د خوراک، د پوشاک، د سرپناه، دا ټول سره یو ځای کړي، نو دې کې شک نشته چې دوی حقوق له نارینه وو څخه زیاتېږي.
بله، په اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې له دندو څخه ګوښه سوي دي، دوی په کور دي، اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي. په دغسې وخت کې هم یو شمېر کورنۍ خپلې خور لور ته چې هغه واده سوي د هغې خپل حق نه ورکوي. په دې هکله تاسو څه وایي؟ څومره د دې په اساسي حقونو باندې سترګې پټول دي؟
متاسفانه په افغانستان کې دا ډېر یو ناوړه دود ده، رواج ده چې خور لور ته حق ورکول یو نو ځان ته عیب او ننګ بولي. حال دا چې په قرآن کریم کې واضح حق ذکر شوی ده، اته نفر د زور فروزو هغه ښځینه دي. نو مختلف عوامل لري چې ولې په افغانستان کې ځینې پلرونه یا ځینې ورونه دې ته خپل غاړه نه ږدي چې د ښځو حق ورکړي. که دا حق نه ورکوي، نو بدون له شکه چې ظلم کړی ده، او د خدای پاک له عوامرو سره هغه نه قبلوي او ځان یې په ټکر کې راوستی ده. او کوم مال چې هغه د مور یا د خور یا د لور حق اوسي هغه نه ورکوي، نو په واضح شکل باندې دوی ظلم کوي، او دوی هغه کوم مال چې د هغه مال ځان ته د خپل په لاس باندې حراموي.
بله، دا ډول نارینه ته به څه ویل ولري تاسو چې په سترګو باندې ویني چې یا خورې لورې احتیاج لري دغه هغه وخت ده چې باید مرسته ورسره وسي، حق یې ورکړل سي، پرته له حق نه نور مالک مرسته ورسره وسي، مګر دوی یې نه کوي، حال دا چې ویني په سترګو. تاسو به داسې ډول کسانو ته څه وایه؟
دا ډول کسانو ته ډېره ښه لاره ده، ستاسو د رسولو طریقه ده، د ملای مومانو له طریقه او ځینې نور کم مشران چې دي چې هغوی په عامه پوهاوي کې ونډه لري باید پوه شي. یو ځینې هغه دا دي چې مګر کوم نارینه چې دي د لور یا د مور یا د خور حق نه ورکوي، هغوی ډېر واضح شکل باندې له قرآن نه آګاهي نه لري، له مدني حقوقو نه آګاهي نه لري. نو اول باید هغوی ته آګاهي ورکړل شي چې دغه ستا د مور او پلار اولاد ده، څه رقم چې تا ته حق ورکړل شوی ده، عین شکل حق په قرآن کې دوته ورکړل شوی ده. دا خو اسلامي نظر شو، د اسلامي له اړخ نه شو، ولې بېرته د انساني له اړخ نه که چېرې ته غواړې چې د پلار د ژوندونې کې یا بال ژوندونې که چېرته مړ اوسي د هغه ارواح یعنی خاده ووسي، نو د هغه له اولاد سره نیک سلوک وکړي. په هغه نیک سلوک کې کېدای شي چې نور ځینې اقتصادي همکاریان ووسي او کوم حق چې ورته خدای پاک ورکړی ده هغه ورته په همغه وخت او زمان کې ورته تسلیم کړی. او همچنان د پلارو او اولادو سره د هغه پالنه، د هغه پښتنه، د هغه په مشکلاتو کې رستګي، دا موږ ته یو شرعي او اخلاقي وجیبه ده چې باید هر نارینه دا کار وکړي، ځکه ښځینه جوړښت داسې جوړ شوی ده چې هغه همیشه باید د هغه سره په مهربانۍ باندې رفتار وشي، په هغه سره د هغه لاس نیول وشي، نو د هغه حمایت وشي. که چېرته کوم خلک د پلار او اولاد سره که هغه نارینه اوسي او که ښځینه اوسي سم سلوک ونه کړي، نو بدون شکه چې دوی ناروا کړې ده، دوی صله رحمي نه لري خپل
په دپا په اولادو باندې. په اوس وخت کې چې په محاکمو کې میرمنې د پخوا په څیر زغار ده، خپل عرض نسی کولی، خپل حق نسی غوښتلی، بیا نو دوی چې کله ډېرې زیاتې مجبوریږي د کلي سپینګیرو ته مراجعه کوي، خلک په عامه خبره راټولوي چې خپل حق وغواړي. دغلته تاسو خوندو ته څه لارښوونه لرئ؟ دوی څه وکړي چې په عزت کې په ارامه بدون له دې نه چې جارو جنجال جوړ سي خپل حق ترلاسه کړي؟
اوله توصیه همدغه ورونو ته ده او همدغه هغه خلکې چې د خورګانو او د لورګانو حقونه یې د خپل په ولکه کې نیولي دي، نو اول زما خواهش دا ده چې باید دوی خپله سر د خپل په دیوال کې کټه کړي، او دا اولادونه د مور د پلار اولادونه دي، د هغوی په حق ورکولو کې نه شرم شته، بلکې دا یو وجیبه ده، دا باید خپل باندې ادا کړي. که چېرته نه ادا کوي، نو اوس په شرعي نظام کې محاکم د ټولو په مخ واز ده. په ګوټ ګوټ د افغانستان کې محاکم فعاله دي، فعالیت کوي. هر میرمن یا خور کولی شي چې مراجعه وکړي، خو له متاسفانه په افغاني ټولنه کې تلل محکمې ته یو رقم ځان ته ننګ او عار بولي. نو لازمه ده چې دا کوم خلکې چې دا متنفذین دي، سپینګیرې دي، اول خو دوی خپله دومره ډېر اغه نه لري، اعتقاد په دې خبره نه لري چې موږ باید خور ته لور ته حق ورکړو. نو دا میرمنې بېشارګانې چې که چېرته هغه متنفذینو ته ورځي، هغوی خپله ناقضین دي د دغه بخش، یعنی هغوی همغه سپینګیرې مکتوب چې جرګه کوي یا مشران دي، اول هغوی خپله دا حق نه دی ورکړی د خپل خور ته، د خپل لور ته. نو هغوی د بل چا د حق ترلاسه کولو کې دومره هم ځان هغه نه ګڼي چې مسؤول وګڼي، تر څو د هغه ورور سره یا پلار سره یا نورو اقاربو سره یا مخاوند سره خبرې وکړي، تر څو د هغه حق واخلي شي.
په آخر کې که بیا په دې باندې خبرې وکړو چې د ورور او پلار په مال کې، په میراث کې خوندې حق لري، که څه هم تاسو د خبرونې په پایل کې دا موضوع واضح کړه، که په آخر کې یو د نتیجه ګیری په څیر باندې بیا دوی ته یو معلومات ولرو چې دغه حق دغه ښځې لري باید ورکړي.
قرآن عظیم شان کې د ښځو حق په ډېر واضح شکل باندې بیان شوی ده. هر ښځه هم د خاوند په مال کې حق لري او هم د پلار په مال کې حق لري. نو دا حق ورکول موږ ته اسلامي او شرعي وجیبه ده چې باید دا موږ ایتون دي چې مچرا ورکو. حدیث شریف ده که کوم چا نه حق په محکمې په زور اخیستل کېږي، نو هغوی خلکې د ظالمانو له خلکو نه دي، هغوی عادل نه دي، نو که عدالت خپل غزان لپاره غواړو د نور لپاره باید هم عدالت وغواړو او دا حق ورکړو. په دې حق ورکولو کې زه مطمئنه یم چې هغه پلرونو په مالو کې کموالی نه راځي، زیاتوالی راځي، ځکه حق حقدار ته رسول کېږي. متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو بل بد رواج دا ده چې مخکې له دې چې مال تقسیم شي راځي خور ته وایي چې ته مال اخلي که نه اخلي. هغه له شرمه یا د دنیا له شرمه یا د هر څه نزاکت چې دو په منځ کې وایي نه نه اخلم. هغه که چېرته ورونه د خپل په منځ کې ویشي دا ویشی ده بیخي خلاف د شریعت ده. دوی زانو ته یو حرام مال د خپل په مالو کې ګډوي، ځکه اول ته قسمت ورته جدا که دغی تا حق ده، اخلي خورې هم د زړه که نه اخلي هم د زړه. ولې مخکې له تقسیمه داسې پلمې جوړول چې وکې ما خور وانخیسته دا حق یا ما مور دا حق وانخیسته، دا شریعت ته فکر وکړئ تاسو د خپل ځان غولول دي. دا شریعت یعنی په شریعت کې غولول نشته دي، دوی خپل ځانونه خپله غولوي او ځان ته هغه کوم مال چې پردیو ده هغه ځان ته راټولوي او هغه مال هم دوته بقا نه لري. بله ورځ ډېر خلکې په دې ځمکه باندې تېر شوي دي، دا ځمکه باندې کوم دي نو خلکو تېر شوي دي، نه ځمکه چاته پاتې او نه مال پاتې او نه دارایي پاتې ده. متاسفانه په دې ویشلو کې ځینې ورونه د خورګانو نه خوابدي کېږي، ځینې ورونه نور ورونه خوابدي کېږي. د ما مشوره او نظر دا ده په افغاني ټولنه کې موږ چې کوم بخش کې ووینو چې د تقسیم په میراث باندې جنجال جوړیږي، نو ښه به دا وي چې مال دې چې پلار دفنوي او دوای ختمیږي مال په هماغو څو ورځو کې مال تقسیم شي، هماغه وخت مناسبه وخت ده. که چېرته مال پاتې کېږي په زن پې تېرېږي، مثلا کلونه پې تېرېږي، کلونه بعد بیا دا مال د ورثې په منځ کې تقسیمېږي، نو په منځ کې شخړې پیدا کېږي، په منځ کې خوابادیان هم پیدا کېږي. نو زما نظر دا ده چې کوم حق چې خدای پاک ورکړی ده لورګانو ته یې ورکړی ده، مور ته یې ورکړی، خور ته یې ورکړی ده، نو په هغه حق باندې سترګې مه پټوئ، ځکه هغه باندې سترګې پټول له خدای پاک د نصوصو سره د خدای پاک له احکامو سره مجادله ده.
بله، ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مننه، سلامت اوسئ، ژوندي اوسئ.
لکه څنګه چې مدافع وکیل وارث خپلواک هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، د اسلام په دین کې هم د پلار نیکه په میراث کې له ورور سره د خور حق هم شته. نور معلومات د علوم اکاډمۍ د دینی برخې غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
خور او ښځې او لور او په مجموع کې د اناثیه طبقې ته میراث الله جل جلاله له ټولو نه مخکې دوی ته حق تعین کړی ده. په قرآن عظیم شان کې اول حق د ښځې تعین سوی ده، بیا د نارینه. په مجموع کې که هغه ښځه لور وي، که هغه ښځه لمسۍ وي، که هغه ښځه مېرمنه وي او هغه ښځه خور وي، هغه ښځه مور وي، چې نوم یې ښځه وي او د اناثیه طبقو نه وي، الله جل جلاله دې ته اول حق ورکړی ده. للذکر مثل حظ الانثیین، وایي د نارینه لپاره به هغه حصه چې ښځې ته ورکړل شوې ده د هغې دوه برابره. که چېرته د خور ورور په داسې یو حالت کې وي چې هغه نارینه دوه برابره دی ښځې واخلي، همیشه نارینه دوه برابره دی ښځې نه اخلي، کله نارینه د ښځې نه کم واخلي، کله نارینه له ښځې سره برابر واخلي، او کله نارینه بیا دوه برابره د ښځې واخلي. نو د ښځې حق الله معیار ګرځولی ده، مقیاس یې ګرځولی ده د نارینه د حق لپاره. یعنی که چېرته د ښځې حق نه وای، د نارینه حق بیخي کېدنه، ځکه الله هغه اصل وزن د ښځې میراث ګرځولی. لذکر مثل حظ الانثیین، د نارینه لپاره به وایي دوه برابره حصې دي ښځې. نو دې نه ورکول دا ډېره ستره ګناه ده. دا درې ګناوې لري. لومړی ګناه دا ده چې حقوق العباد، د بل چا حق تلفول دي، ځکه دا میراث د دغې ښځې حق ده او د بل چا حق خوړل حرام دي او ستره او کبیره ګناه ده. دوهم حق د الله جل جلاله نافرمانی ده چې الله وایي ورکه او تې نه ورکه. او دریم هم دا چې د مسلمانانو عمراو امیرانو وقتاً فوقتاً احکام صادری او حکم کوي، له صدر اسلام نه شروع، له ابوبکر صدیق نه شروع، تر نن زمانی پورې چې د مسلمانانو زعیمان او امیران حکم صادری، او همیشه د ښځې د میراث باره کې خاص خاصه توجه کوي دا نافرمانی ده نور کول د خزه ته حق نور کول یا ورور د خور حق ساتي نه ور کوي همدار رقم یا پلار د لور حق نور کوي ساتي د میراث خیر پلار خو لاځه د لور حق خو پلار خو لا ژوندۍ او کچیر ته پلار وفات یا ورور د پلار په حق نور کوي سیا خاون مثلا د خزه حصه نه ور کوي یا د رقم یا مثلا حتی زومن د مور حق حصه ورنه کی او ویس په می ترنه دا ټوله کبیره ګناه ده الله جل جلاله دې ته کبایر استره کبیره ګناه ویل ده لا یحل اکل مال امرئ الا بطيب من نفسه پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمای چې جایز نه دی او شخص ته د بلچا مال اخري مگر دغه په اجازه سره دلته اجازه نه دا او دای خوري نو دا ستره او کبیره ګناه ده الله لدین منی کړی دی او دا حق خدای ورکړی څوک خیرات نه ورکړي چې مهنت او احسان دې نه بیا لادا چې زین خزي کو غواړي بیا دا خپي ترنه ورور ته قطر روابط کوي او نور ور سره قطر روابط کوي چې اله معنی میراث واخیسته د پلار ډوکی واخیسته نو دا نه د پلار ډوکی دی نه دا هغه حق ده چې خدای ورکړی ده او دا حق باید ورکړل شي.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420212141. دا و د دې ونې خبرونه تر بیا خې چاري.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کدل ته چیرې زمر سره حکومت یو غړی ناسې موږ په شنو ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته کولای شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
جاهل فيصل مثل خفاض فجاهل فيصل مثل خفاض فترلو مكتب مثل خفاض فترلو مكتب مثل خفاض